هم تشکری میکنیم و رسیدیم به ساعت 10 پیش از چاشت. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. مهربانی انصب
ډیر زیاته مننه فتی با نور ملمنونه کورم ودان پر روان یو سات کې با اوریدونکو ته د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربېره ځوان فکر پروګرام او همدارنګه پښتون په یو وشتمه کې وړاندې کو خبرونه او ریپورتونه هم لرو. د ریپورتونو په سر کې با واوري چې نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خایي راټیټه شي. پایل خبرونه کوم. نړیوال بانک سکل د افغانستان د اقتصادي ودې د راټیټېدو اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي ماموریت د وروستي ځل لپاره د یو بل کال په مخه تمدید کړ. ولسمشر بارک اوباما د اپوزیسیون د جمهوري غوښتونکو مشرانو ترمنځ د امریکا د پورونو د اندازې د زیاتولو پر سر خبرې پرته له کومې پرېکړې پای ته رسیدلې. نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خایي په سلو کې لس راټیټه شي. نړیوال بانک د جنوبي اسیا په اړه په خپل ریپورت کې د افغانستان په اړه لیکي چې دوامدار تشدد، اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخ کړي. په ریپورت کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده خایي سکل 3.1 او په 2014 کال کې 3.15 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 4.4 وه. د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په پرتو خندونو کې د مثال په ډول د عینکو د مسو د کان د قرارداد یادونه شوې چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغې کې د بیا غبرق وخت نه کړي. د نړیوال بانک ریپورت زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خونده راتلونکی ده چې په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصاد له څلورو برخو یوه برخه کرنه جوړوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي ماموریت د وروستي ځل لپاره د یو بل کال په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون ټولو په یو خوله تصویب کړ ویل شوي چې د افغانستان وضعیت لا هم د نړیوال امنیت او سولې لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان حکومت پوخانه ولسمشر پرویز مشرف یو ورځ وروسته لدی چې یو محکمه ضمانت ومنه پرون یو ځل بیا په خپل کور کې نظر بند شو. د پولیسو یو جګپوړي مقام محمد رضوان خبر اعلان وتویل مشرف په 2008 کال کې د اسلام آباد پر سر جمعه د برید په قضیه کې چې اسلام پلو عالم عبدالرشید غازی پکې وژل شو نظر بند شوی. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سترې محکمې په 2008 کال کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو د مشر اکبر بوګټي د وژنې په قضیه کې د مشرف ضمانت ومنه. نو مولوی د پاکستان د پوخانه صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په ګډون په ګڼو مواردو کې چې د 1999 او 2008 ترمنځ د ولسمشۍ په وخت پورې اړه لري هم تورن شوی دی. د ولسمشر بارک اوباما او د اپوزیسیون د جمهوري غوښتونکو مشرانو ترمنځ د امریکا د پورونو د اندازې د سیاستولو پر سر خبرې پرته له کومې پریکړې پای ته رسیدلې. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبرې اترې خې بلل شوې خو زیاته کړې ده دواړو لورو په دې خبرو اترو کې د رامنځته شوې پټه په درېدلې حالت څخه او د وتلو کومه لاره ونه مونده. د استازو په مجلس کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر اریک کانټر دا خبرې اترې ډېرې ګټورې بللې. ویلي د ولسمشر بارک اوباما له ډیموکراټانو سره به باسونه د پنځشنبه په شپه هم خایي دوام وکړي. د امریکا د استازو مجلس غړي باید د اکتوبر تر 18 نیټې پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د پورونو اندازه لږ تر لږه د موقت وخت لپاره زیاته کړي. دا مهال دا اندازه 14.8 ټریلیونه ټاکل شوې ده. که دا کار ونه شي د امریکا د پورونو سیستم به له خطر سره مخ شي چې په نړیوال مالي سیستم به هم اغیز وکړي. ټاکل شوې ده چې د سولې د نوبل نړیواله جایزه به نن د ناروی په اوسلو کې اعلان شي. په هغه کسانو کې چې د دې جایزې د ګټلو اوازې خپرې دي د روسیې او بلاروس د بشري حقونو فعالان، د کانګو یو ډاکټر ډینیز مکویګي چې د ښځو د حقونو ملاتړی دی، په زندان کې اچول شوی امریکایي سرتیری چیلیسیا مننګ چې ویکیلیکس ته یې د امریکا زرګونه پټ اسناد افشا کړل، او 14 کلنه ملاله یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د زده کړو لپاره د کمپاین له کبله د طالبانو لخوا په مرده کې ټپي شوي. ملاله یوسفزی ته د پنځشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان لخوا د سخروف د بشري حقونو جایزه ورکړل شوه. نوموړي د هغه کسانو په ډله کې چې تر اوسه یې دا جایزه ترلاسه کړې تر ټولو ځوانه ده. لاساده راډیونه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو ادارو لخوا د یو ګډ ماموریت ملاتړ کړی دی چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین د پنځشنبه په ورځ راپورته شوی دی وړاندې سپاره ول چې اعتراض پرې نه لري. تمه ده چې د امنیت شورا به دې پلان ته په یو لیک کې اجازه ورکړي او دا به یوه نوې مصوبه نه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سلو کسانو د یو ګډ ماموریت سپارښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان لخوا برامنځته کیږي څو د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو څارنه وکړي. د سپتمبر په وروستیو کې د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغې کې د روسیې او امریکا د هغه ګډ پلان ملاتړ وکړ چې له مخې د سوریې کیمیاوي وسلې لمنځه وړل کیږي. نړیوالو مفتشانو تر اوسه پورې درې داسې سیمې کتلې دي چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام سره ارتباط لري. یو ایرانی خبری آژانس په رپورت کې ویلي چې د دې هیواد د انقلاب ساتونکو یا پاسداران انقلاب 15 سرتیری د یوې وسلوالې ډلې لخوا وشل شوي. د فارس خبری آژانس وایي دا وشنه په کورد میشتې بانیه سیمه کې رامنځته شوې. په خبر کې ویل شوي چې د 15 سرتیرو په وشل کېدو سربیره دوه نور ټپیان دي. په خبر کې د دې جګړې مسولیت پر هیڅ ډلې نه دی اچول شوی. تر اوسه پورې نورو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د 2012 میلادي کال په اپریل کې په همدې سیمه کې کوردي وسلوال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د څلورو سرتیرو په لو تورن شویو. د خبریالانو د ملاتړ وی نړیوال ټولنې په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې خبریالان د ملي امنیت په اړه د تحقیقاتي رپورتونو د جوړولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د اقداماتو نه ناهیلي شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه په دې اړه د خبریالانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو د ایمیلونو کتل او د سرچینو تعقیب ته اشاره کوي. د خبریالانو د ملاتړ د کمیټې د دې رپورت جوړونکي او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پخوانی مدیر لیونارد داونی د خپلو څېړنو په اړه وایي
The findings can probably be summarized in one sentence. The Obama administration's
agreement. دا وی دا رپورت سړنی په یو جمله کې خلاصه کولای شو. هغه دا چې د افشاګرۍ په وړاندې د اوباما د ادارې تهاجمي جګړه او د هغو اطلاعاتو کنټرول لپاره چې خبر رسنۍ د حکومت د اقداماتو د محاسبې لپاره اړتیا ورته لري، د نیکسن د حکومت له وخته تر اوسه پورې ساری نه لري او د اوباما له لوري اعلان شوو اهدافو سره چې ویلي دي خپل حکومت به د امریکا د تاریخ تر ټولو شفاف حکومت کړي څرګند توپیر لري. لیونارد داونی د خپل رپورت د جوړولو لپاره لزګونو خبریالانو سره مرکې کړې او خبریالانو ورته ویلي دي دوی او د دوی سرچینې ویریږي چې ښایي حکومت تعقیب کړي څو دا معلومه کړي چې چا له رسنیو سره خبرې کړې دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دا دې خبرونه ډیره برخه مو پښتون په یو وشتمه کې اوسوان فکر ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو ترې مخکې څو رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې یو عام داده چې نړیوال بانک اټکل کوي چې سکهل به د افغانستان اقتصادي وده له پخوانه راکم شي. همدارنګه به مولدي خبر کو چې په بلخ ولایت کې د رواني روغتیا ورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په هیواد کې د ډاکټرانو په وینا په سلو کې 60 وګړي په رواني ناروغیو یو ډول اخته دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو ته د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی به ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه یو مفصل رپورټ لرو له موږ سره. نړیوال بانک اټکل کوي چې سکهل د افغانستان اقتصادي وده خیری راټیټه شي. رپورت په خاص ډول تشدد، بې امنیتي او فساد هغه عوامل بولي چې وایي د دې هیواد اقتصادي وده له خنډ سره مخامخ کولای شي. خو په څنګ کې د قانونو د استخراج او د کرنې په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړي. د دې رپورت لنډیز چې نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی احمد تکل دروري.
نړیوال بانک په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه وزي او فساد او تشدد د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خندونه جوړوي، د دې هیواد اقتصادي وده چې بنسټ یې پر نړیوالو مرستو ولاړ دی په سلو کې لاس راټیټیږي. د فساد او د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د افغان حکومت د پاتې راتلو له وجې د ناروې حکومت لا دمخه له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي. نړیوال بانک د جنوبی آسیا په اړه خپل راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې له ناامنۍ سره مخامخ دی چې له دې سره د طبي زیرمو د استخراج لپاره پلانونه هم ځنډیدلي دي. په راپور کې راغلي افغانستان د ډیر زیات پڅ اقتصادي حرکت په خاطر چې علت یې د سیاسي او اقتصادي انتقال له وجې یو مبهم حالت دی شاته پاتې دی. راپور زیاتوي دوامداره تشدد، اقتصادي جرایمو او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخامخ کړي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده ښایي سږ کال په سلو کې 3.1 او په 2014 کال کې په سلو کې 3.5 ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده په سلو کې 14.4 وه. د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په پرتو خنډونو کې د مثال په توګه د عینک د مسو د کان قرارداد یاد شوی چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغه کې د بیا غور غوښتنه کړې ده. همدارس په شمال کې د تیلو د تولید په یو پروژه کې چې کڅه هم کوچنی ده خو سمبولیک اهمیت زیات دی کار پټه په ولاړ دی. د نړیوال بانک راپور د مالیو پر راټولولو کې د حکومت ناکامي هم د افغانستان د اقتصادي کمزوري یو بل عمده علت بولي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت تیر کال د ټوکیو په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې تر 2018 کال پورې به د مالیاتو له درکه عواید د ملي عوایدو په سلو کې 50 څخه په سلو کې 15 سوتل وړوي. د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالو مرستندویانو له افغان حکومت سره په دې شرط چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خوند راتلون کې ده. په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یوه برخه جوړوي. تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه او عواید ډېر ښه وو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په بلخ ولایت کې د رواني روغتیا ورس په داسې حال کې ولمنځل شو چې ډاکټران او روغتیا پوهان وایي د افغانستان د نفوسو په سلو کې شپېته په یو ډول نه یو ډول په رواني ناروغیو اخته دي. له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزه ریپورت راکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان راپور او د امیر روغتیا وزارت سروې د ښایي چې د افغانستان 80% او د نړۍ 25% وګړي په رواني ناروغي اخته دي. د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست د رواني روغتیا لنډیوالې ورځ څخه د لمانځنې ترڅنګوي چې په هیواد کې د درې لسیزو جګړو لامل 80% وګړي په رواني ناروغي اخته شوې دي چې ډیری د پاخسن لرونکو کسان دي. د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اسدالله شریفي ازري رادیو سره په خبرو کې وویل چې فقر، بیچارهګي او په هیواد کې درې لسیز جګړې هغه عوامل دي چې د ټولنې لنیمې برخې زیات کسانې په رواني تکلیف اخته کړي دي. د وویل
یازي 60% کې د افغانستان اکثریت
هغه شپږ تسلنه رواني ناروغان چې په افغانستان کې موجود دي چې ډېرې برخې خزینه برخه جوړوي او دلایل هم څرګند دي چې فقر، بیچارهګي او په هیواد کې درې لسیزه جګړه ده. له همدې امله زموږ هیوادوال په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
یو دلایل شته میتونه
د بل خلای د امیر وختم راستل وای چې د رواني ناروغۍ د مخنیوي غوړه لاره د سی خدماتونو وړاندې کول او د رواني مشورو ورکول دي چې باید د امیر وختیا وزارت له خوا په لاره واچول شي. په بل خلایت کې د ایپوس او آی ای ایم لا بهرنی هغه دفترونو څخه شمیرل کیږي چې د بلخ ولایت د امیر وختیا ریاست سره ناروغانو ته د رواني مشورو وړاندې کول لپاره کار کوي. په بلخ ولایت کې د نړیوال معاونت د هیئت موسسه یا آی ای ایم مشر روبیکا ازادي رادیو ته وویل موږ د رواني ناروغۍ درملنې په برخه کې رواني مشورې ورکوو او تر دمګړې مو د مشورو او زده کړو ډیره برخه ملي پولیسو ته ځنګړې کړې ده. روبیکا یې په اړه وویل کوم کسانو ته چې موږ د رواني ناروغۍ په برخه کې زده کړې ورکړې دي ډیره برخه یې پولیس دي او په راتلونکو میاشت کې به د ښوونځیو معلمینو او د مساجدو ملا امامانو ته دا زده کړې او مشورې په لاره واچول شي. له دې سره چې په سالم ډول ژوند کول او سالم پاتې کېدل د انسانانو له طبي حقوقو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه جسم او روان له یو بل سره تړلې اړیکه لري، نو که یو غړی ناروغ شي په بل لوري هم تاثیر لري. خو د بلخ ولایت د روغتون مسؤلین وایي چې د ورځې ورته له سلو څخه ډېر رواني ناروغان مراجعه کوي چې ډېر شمېر یې د لوی سن خاوندان او میرمنې برابروي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې له لرو پرتو سیمو څخه یې مراجعین ډېر دي، ځکه هلته هم ټولنیزې ستونزې ډېرې دي او هم له بل لوري د کار زمینه خلکو ته نه ده مساعده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان نه ووزي. د دې محاربوي ځواکونو له وتلو سره په یو وخت له موسسو یو شمېر بهرني متخصصان ووزي. که دغه کسان له افغانستان نه ولاړ شي په اقتصادي برخه کې به ستونزې زیاتې نه شي. په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له رئیس سید محمد ټینګار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څرنګه افغان حکومت د دغو بهرنیو متخصصانو ځای ډکولی شي. استاد ټینګار په ځواب کې وایي:
په تعصب سره باید ویم د انتقال مسؤلیتۍ امنیتي تر څنګ چې باید د انتقال مسؤلیتۍ ملکي مسله مطرح وای. کله چې خارجي ماسی وزي، متخصصین وزي او کار افغانان ته پاتې کیږي، په دې صورت کې ضرورت دا چې دلته باید ظرفیت لوړ تللی وای او معرف کې مسلکي دغه کې زده کړو کې د عالی تحصیلاتو برخه کې په داخل دی وهات کې مثلا نوي پروګرامونه، د ماسټري پروګرامونه، د لیسانس پروګرامونه، د نوو رشتو دغه د نوو متخصصین تربیه د ته خاصه پاملرنه سویوي.
یعنی تاسو ویل لکه څنګه چې عسکر او پولیسو ته پاملرنه کیږي، فرض امریکا ځانګړی پروګرام لري، ناتو ځانګړی پروګرام لري او شمنې کړي تر 2014 کال وروسته افغان ځواکونه روزي. یعنی تاسو فکر کوئ چې د ظرفیتونو په برخه کې افغانان باید وروزل شي؟
بالکل، د ظرفیتونو په برخه کې، ملکی ظرفیتونو په برخه کې د ته سخت ضرورت دی، لکه څنګه چې انتقال مسؤلیتي امنیتي مثلا وروسته د ظرفیتونو نورم لوړ دي او د تربیه لپاره کسان په کار دي کومه کونه صورت نسی. په ملکی برخه کې هم دې ته ضرورت اساسي
په جنو برخه کې. استاد خدا ست فرزن په قضایی چارو کې ایتالیا یو وخت اجمنه کړې ول افغانستان سره سي د ظرفیتونو په لوړې دولو کې بمراسته کوي.
وو د اجمنه خو سوي وادي سي ول دلته اسن د حکومت د فار د ضروري و لازمی و چې د فار معینه او خاص پروګرامونه تر لاس لاندې ونه شي او په خاصه توګه دغه برنامه چې په داخل د هیواد کې دي که خارج ته د لیږلو امکانات نه وي، موږ د مشروعي پروګرامونو لرو. مثلا دا خبر د لیسانس په دوره کې د مختلفو رشتو احیاده چې په خو امر درلودلې و چې نارو ناغول لپاره حمایت یا مثلا د ریسرچ او تحقیق لپاره دغه په پراخ پیمانه پیسې لګول او د نوي کادر تربیه او روزل تر لاس لاندې نیول سی وي. د دې لپاره زیات توجه سوی چې د انتقال مسؤلیتي امنیتي په څنګ کې د انتقال مسؤلیتي ملکی مسله مطرح
د نوي کادر خبره تاسو وکړه. اوس خو وخت دې ته کم پاتې ده، تقریبا یو نیم کال وخت لري افغانان چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي. نو آیا په دې یو نیم کال کې دغه خالیګا چې نړیوال ماسي ووزي څنګه افغانان ډکولی شي؟
یو نیم کال هم ډیر وخت دی، دا کم وخت نه دی. موږ په دې لوش کالو کې ډیر څه کولای شو، ولی هغه چې مو وکړه کفایت نه کوي او اوس هم ډیر کار کولای شو. یعنی زه په دې ته خوشبینی سره ګورم، په دې شرط چې دولت دې ته ژمن شي او دغه دې په عاجله توګه له هیوادونو دوستو هیوادونو سره تماسونه ونیسي، د هغوی کومکونه راجل کې هغه پروفیسران راوبولي، داخل کې د خپل داخلي ظرفیتونه استفاده وکړي. دا پر امنیت هم ښه تاثیر کوي. کله چې موږ روابط پراخه کیږي، وسیع کیږي او موږ مثلا په ملکی برخه کې د تحقیق لپاره ملاتړو، د نوي کادر د روزلو لپاره ملاتړو، خلکو ته کار پیدا کیږي او د هیوادونو سره روابط پراخه کیږي، دا خود په خود پر امنیت هم تاثیر کوي، د امنیت سره هم کومک کوي.
لکه څنګه چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، دوی عملا له افغانانو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې بهیر مخ ته وړي. آیا فکر کوي دا رقم ممکنه ده چې کوم خارجي مؤسس په افغانستان کې دي له هغو بهرنیانو سره تر څنګ دغه اوس کوم افغانان فارغ شوي دي دوی یو ځای موقت وخت لپاره کار وکړي د 2014 کال تر پایه پورې؟
طبعا دوی کولای شي د هغوی په څنګ کې کار وکړي، د همکارو اسیستانت او د هغو په توګه، او د هغوی تجربو نه استفاده وکړي، همدارنګه په داخل د هیواد کې معین ټرینینګونه وویني او یا کېدای شي د کوته مدت برنامه لپاره خارجي هیوادو ته دغه دی بعضی کسان سفر وکي اول ته دغه دی څه چیز ذکر بیرته د هیواد په خدمت کې
او سم مخ کې ل دې چې بل رپورٹ را دکو البته تاسو مرکه وریده د امریکا د کابل پانتون د اقتصاد د پونزي ل رئیس سره و خغله ټینګار و چې د افغانستان څخه د بهرنیو محاربوي ځواکونو له وتلو سره یو زیاده یو شمیر متخصصانو د وتلو پاړه په شتو اندېښنو څرګندونه کولی. د اقتصاد د پونزي ل رئیس سید محمد ټینګار سره مرکه و.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بشري حقوقو د فلمونو په فستیوال کې لومړی درجه یو افغاني فلم وګټله. دا فلم اخرین جمهور رئیس نومیږي او یو افغاني فلم جوړونکی جمیل جاله جوړ کړیو. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د فلمونو په دویم فستیوال کې د اخرین جمهور رئیس په نامه یو افغاني فلم د جایزې مستحق وګڼل شو. په دې فستیوال کې 15 ملي او نړیوال فلمونه مسابقه ته وړاندې شوي وو. اخرین جمهور رئیس یو داستانی هنری فلم دی چې افغان فلم جوړونکي جمیل جاله جوړ کړی دی. خاغلی جاله ته د فلم جایزه او ستاینلیک د پنځشنبه په ورځ په یوې هنري غونډه کې ورکړل شو. جمیل جاله وویل هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې ورته نور فلمونه هم جوړ کړي.
چیزی که من در فیلم گنجانیده بودم انتخابات 2014 را به تصویر کشیده بودم. از
دو بل سه چه ما پا دی فیلم که زی کردی بو هغه در 2014 کال در انتخابات و تصویر اول بو. یو دل جمهور رئیسان یو چا پسیدی چه هغه زن نده کندید کرده او دوی غواری چه در هغه رای هم واخلی. خو برعکس یو وقت را رسیگی چه هماغ عادی فردی گتی او دوی در سر تاج کیگی.
تاج سر از اینا میشه.
د افغانستان د بشر د حقوقو د فلمونو په دویم فستیوال کې شاوخوا اویا افغاني او بهرني فلمونه د یوې ونی په موده کې نندارې ته وړاندې شول. د دې فستیوال د فلمونو یو داور عتیق رحیمی وویل:
واقعا ما به حیث داور غافلگیر شدیم از کارهای زی بچه های جوان.
دی وایي موږ د داورانو په توګه د دې ځوانانو کارونو غافلگیر کړو. موږ د هنر موضوع او معنا له پلوه په دې فلمونو کې ډیر څه ولیدل او په راتلونکي کې د افغانستان د سینما په پراختیا باوري کړو. په دې فستیوال کې د امریکا، کاناډا، ارمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو مستند داستانی او هنری فلمونه کتل شوي او ارزیابي شوي دي. د فستیوال دوه نور مستند افغاني فلمونه، یو د رحمت الله حیدری تقدیر شکسته او بل د قاسم حسینی دیموکراسي سیاه هم وستایل شول. دا فستیوال په کابل کې د امریکا د سفارت او ځینو نورو ملي او نړیوالو ارګانونو په مرسته تنظیم شوی و. د امریکا د سفارت استازي جرمی فولر وویل په راتلونکي کې به هم له ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
The United States will always stand with those who seek.
د وای د امریکا متحده ایالات تل هغه کسانو سره مرسته کوي چې د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ درناوی کوي. دا فستیوال هغه ته دا موقع ورکوي چې په خپل ټولنو کې بشري حقوقو ته کار کوي. کورنۍ او بهرنۍ فلم جوړونکو ته د جایزې د ورکړې پر مهال د فلمونو درې خزینه، یو نارینه او یو ماشوم کارکونکو ته هم جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د بشر د حقوقو لومړی فستیوال په کال 1990 میلادي کې په کابل، بلخ او د هندستان په بنگلور کې جوړ شوی و. د افغانستان د بشر د حقوقو د دویم فستیوال جوړونکو وویل د دې فلمونو پایلو وحسول چې په راتلونکي کې بیا هم ورته فستیوالونه جوړ کړي سو د افغان فلم جوړونکو فعالیتونه زیات او اغیزناک شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، اوس هم د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د شمیر د زیاتېدو په اړه یو رپورټ. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو ته د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی به ځینې ستونزې رامنځته کړي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې ښایي د کاندیدانو همدا شمیر د انتخاباتو تر ورځې پاتې نه شي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې اړه یو څېړنیز رپورټ راستولی. دا ورپسې پښتون په یو ویشتمه کې مه هېروئ.
د ولسمشری دراتلونکو انتخاباتو لپاره تما کېدل چې دا ځل به د چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې څو کسان ځانونه کاندید کړي، خو د دې تمې خلاف د ولسمشری دراتلونکو انتخاباتو ته د احتمالي کاندیدانو شمیر 20 کسان ته ورسید. د انتخاباتو د څارنې ځینې ټولنې دا یو داسې مسله بولي چې شاید دراتلونکو انتخاباتو بهیر له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کاندیدانو ډیروالی شاید د سبب هم سي چې د ولسمشری دراتلونکو انتخابات دوه هم ځل وسی. د دې بنسټ اجرایی وریس چاند سپینغر وایي د کاندیدانو اوږدې سترای ورکوونکي هم له ستونزو سره مخ کوي او د انتخاباتو لګښت زیاتوي.
کاندیدانو د شمیر زیاتوالی کولی شي څه مشکلات ولري. اول مشکل به پروسې تخنیکي ته وي چې ورقه راي کې د دوی تعداد زیاتېږي، خلکو ته به ګران وي چې په اسانۍ مخصوصا خپل کاندیدو پیژني او په نتیجه کې کېدای شي دوی رای ضایع شي. همداسې هم د اقتصادي نظره به کمیسیون ته همداسې شمارش اداره او چې د طولانی کې خو غټ مشکل د دې نه هم دا دی چې نخبه کاندیدانو تعداد زیات دی که د رای تر دوی ترمنځ که ډېرې تقسیم شي کېدای شي په لومړۍ مرحله کې انتخابات نتیجې ته ونه رسېږي او انتخابات دویم دور ته لاړ شي.
پښتانه دا چې د ځینو نورو هیوادونو په پرتله ولې په افغانستان کې د ولسمشری د چوکۍ لپاره د احتمالي کاندیدانو شمیر ډېر دی؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین په ځواب کې وایي دا ځکه چې په افغانستان کې ائتلافونه او سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر اساس نه دي جوړ او سیاسي څېرې یو پر بل باور نه لري چې له امله یې په ګډه کاندید نشي وړاندې کولی او هر یو ځان غواړي. د سیاسي چارو څېړونکي هم د کاندیدانو د شمیر د ډېروالي زیانونو ته اشاره کوي. د دغو څېړونکو له ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که د احتمالي کاندیدانو په شمیر کې کموالی را نسی نو دا به هم د تیر په څیر د خلکو ترمنځ ملي یووالي ته زیان ورسوي.
جریان کمپاینای انتخاباتي ناګزیر سن کاندیدها او سخنګویا
د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت بل شکه چې کاندیدان او ویاندویان به د بل پر ضد تورونه ولګوي او په دې تورونه کې داری فساد د کاري صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستل له جنگي جرمونو سره د ځینو کسانو په خوانی تړاو او ځین نور موارد شامل دي. نو دا موضوع خپل کېدای سي د افغانانو او مطرحو کسانو ترمنځ د بیلوالي یو نوې او لوی فصل پیدا کړی.
د دیارلسواتات یم لمرس کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم د ولسمشری چوکۍ ته یو څلوېشت کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو وروسته ځینې د یو بل په ګټه تیر سول. خو دا ځل د ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي شخصیتونو وویل چې باید د یوې ملي اجماع له لارې دوه یا درې کاندیدان ودرېږي، خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. له بلې خوا یو 15 کسیز کمیسیون کوښښ کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته د 20 کسانو شمېر راکم کړي. د کاندیدانو ترمنځ د روغې جوړې د کمیسیون مرستیال اسدالله وفا ازادي راډیو ته وویل چې له ځینو احتمالي کاندیدانو سره خبرې شروع کړې او ممکن له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي.
دا تعدد بیخي ډېر دی. دا د هغه اړخه د افغانستان لپاره خوندوره او ګټوره خبره نه ده. دا په اقتصادي لحاظ تاوان دی. موږ غواړو چې دغه لاکل یو شپږ وکس سره کښته کړو، دوی سره تماس ونیسو او په حواله ورهده کې یو غټ مجلس جوړ کړو. د هغه وروسته بیا انفرادي ادارې سره خبره وکړو. د اوس پورې موږ شین څراغ لګېدلی د بعضې خلکو د خواسته.
د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي تر اوسه چې چا انتخاباتو ته نوملیکنه کړې، د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته احتمالي کاندیدان دي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د دوی اسناد څېړل کېږي چې په نتیجه کې یې شای شمېر راکم سي.
دا احتمال شته چې د دوی تعداد کم شي، ځکه چې مونږ په هره برخه کې جدي اقدامات کوو، جدي پلټو او کچېرې نواقص او ستونزې پکې موجود وي د هغې په برخه کې جدی برخورد کوم. دا هم باید زیات کمه چې مونږ په خپل کار کې جدی یو. هر هغه څوک چې شرایط نه وي بشپړ کړي هغه باید د نوملار ته لاره نه پیدا کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون داسې وخت د کاندیدانو په لیست کې د کموالي خبره کوي چې مخکې یاد 20 کسان له یو بل سره سلا نه سول او ټولو ځانونه کاندید کړل. د سیاسي چارو پوهان له همدې عمله په دې باور نه لري چې د ولسمشری د چوکۍ لپاره ولاړ کسان به د یو بل په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي. خو دا به تل تر 20مې وروسته چې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سي معلومه سي چې څو کسان د یو بل په ګټه تیریږي او څو کسان هم د مسؤلو ادارو لخوا د ولسمشری د چوکۍ لپاره د کاندیدانو له لیست ایستل کیږي.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشي اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې مونږ د پښتنو د ژوند، تاریخ، سیاست او ټولنې په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو او د دې لټه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په حیث د کومو ستونزو ښکار دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پښتانه په دوو هیوادونو کې ویشل شوي دي چې له کبله یې د دوی ټولنې هغه شان وده ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه. خلک د یو بل نه لرې پاتې شول او بیا وخت په وخت د سیمه ییزو او عالمي جنګونو ښکار شول چې په نتیجه کې دوی د شناخت یا پیژندګلو د بحران سره مخ شو. نوموړی زیاتوي
پښتانه کدی ډیورنډګه غاړې ته دي کدی غاړې ته دي که چېرته پراته دي. تیسرا یو مسله دی مسله چې کومه وه مسله دا وه چې د کوم زمونږ باندې تپلی شوي جنګونه د انګریز او د افغان کوم جنګونه چې تپلی شوي وي او کوم معاهدې وشوې لکه خاص کر د نمک معاهده د ډیورنډ معاهدې په وجې باندې مونږ دړې وړې شو. هغه دړې وړې توپ چې کوم دی هغه مونږ کوم شي چې ښکار کړلو هغه تا زه به وایم د شناخت چې کوم دی کرایسیس د آئیډینټیټی کرایسیس چې کوم دی